نه خطا کیږي.
وی دهمت پلاره، ما څه ویلی؟ وسم خوشاله يم چې نازنینه من ګور شو. خو چرا یا چی چې هم زوی مې د دې د پلار له لاسه په یو لاس شو، بس مغزي مې ورته راواوړي.
لږ لرې شه ښځې، چې ونه سوځې. دغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که، پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده، زه یې د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره، دغه چه لرګی راکړه چې سماواد کې واچوم.
درواخله، دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه ده چې ورباندې په قار شي او پټکې پې وکړي.
ښه سمه ده، نازنینې کالی او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تروسه پاک شوي نه دي، یو قف بلم غواړي.
د احمد پلاره، خبری چې نفیسه مکتب کې معلمه شوه که نه؟
پرون مې غوث الدین په جومات کې ولیده، پوښتنه مې وکړه، ویلی چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
ښه نو، له دې معلومیږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دا دی که تم باسواده وای، اوس به ته معلومه وای، بیا به نو هغه وخت دورانستا وای.
ښه نو، ملنډې مه راباندې وهه، چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم، بیا به ګورې چې معلومه بشما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وو چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوث الدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلومه شې.
ترورې، لږ ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماواد کې واچوم.
عزتمنو اورېدونکو، آیا پوهېږئ چې په اسلام کې د یتیمانو د حقوقو په اړه څه راغلي؟ او بیا که خپل د سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ چې زموږ په ټولنه کې خلک له یتیمانو سره څه ډول چلند کوي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکي مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ د نو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې د یوې فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې یې ګاللې دي. دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلا د کندهار اوسیدونکي ده. پلار یې په کندوز کې دنده لرله. اغلی کاکړ هلته لویه شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یولسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په 15 کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نه وي رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یولسو کالو وم چې پلار مې شهید شو. زما پلان درز بس په هغه باندې په 2 لک افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل دا نامزاد مې هېڅ نه پېژنده چې څوک دی. هغه بله ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خاوند کور ته 14 کلنه وم چې لاړم. بیا نو درسونه مې ویله، خسر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه 15 کلنه سم، خدای ماته یوه لور راکړه. بیا نو د ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده او د شا څخه په پټو سترګو څوک یې تیل وهي و بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند را وباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شو درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو، او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې نجلۍ دې هم درس ووایي. خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مړ شو ماته په کندز کې اجازه د امتحان نه راکوه، زه به داسې ځایو ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم چې هلته هېڅ شي د باندې نه سي وتلی. فرضاً یوولسم صنف دشتارچي کې امر راغی چې زه باید د درس خلاص وخ چې زه به تر مکتبه تلم، په ما پسې به یو 200 نفر را روان و، یو به کافر نارې والی یو به شي، او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه، زما پارچه از ما ویشتم به د خوشایو ډکوه. خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت چې د 5 اولاد وم سوی وم ډېر مشکل و. تر سهاره کتاب به مې په لاس کې و، دوه زانګو په پښو به مې تناتره، دوی به مې زنګوله، ما به درس وایه تا غو چې دغسې به بیدسم سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکاوه، بیا دارو معلمین داخل خدمت کې مې درس وایه.
د سور په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون وموند، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندز کې د ښوونځي مدیره وه. د وخت حکومت نوموړي کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندز ته لاړه، او هلته یې د همدې خلاف ورزۍ په خاطر د دې ماشومان له ښوونځي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي، د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل. سرکونه یې جارو کړل، او حتی تشنابونه یې هم پرې پاکول. وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاده کړه. بالاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ، دا وایي:
متاسفانه چې پنځم د جدي بیا زه گرفتاره کړم، زندان ته واچول. په هغه وخت کې چې زه زندان ته ولوېدم، ما شپږ اولاد درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید زویسم، او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه به خپله یو آزادي خواه یو مجاهد هستم. نو دغه ځای څخه بیا وظیفتا کابل ته رالم. کابل کې نو بیا په 1960 کې دلته یو تعداد مجاهدین دستگیر سو چې هغه موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون لپاره، بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یو میرمن زنداني شي، نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شو، نو د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل، حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي، او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وایي چې ولاړ شه، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه چې د دشمن لاسته ورسي، ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویل چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلې دی، خدای نخواسته د بینه ولاړې، چې ماته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبې دغه یې وکړي چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی. ما د خلیا وروته ما چهارشنبه 15 بجې که زه خلاص سم بیا څه کوي؟ فقط چهارشنبه او کی بس دی او تا قوس غجرا او فغان سو چی می بیا اس می بیا زه چلته ولانه ول تخلاص سوي دغه څه چې تاسو نه پېژی زم د خدای تعالی خپل زور و دی ته وشو یز خلاص سم. زه چې کورته رانم په دې صفه ما سره ناس از ما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې سم نه ایری زه ډیر نه جی سم دیونه پېژندلم. ما چې ژغو کې دې چې کړه هم لیدل چې اولادونه می ګردن او جوړ سی وی دی حالت یې سره کړ.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ: www.azadiradio.com. له درې نیم کال زندان وروسته میرمن کاکړ له خپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنو ته یې ګڼ ښوونځي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره یې مبارزه کوله، د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شوه، او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل.
زما اول مکتبونه دي، اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ اتیا کال کې جوړ کړی دی، اول مکتب دي چې جوړ کې درکوان دی جنو په پېښور کې بیا مې ملالې لیس جوړ کړ چې هغه بیا پسته چورس او رښتیا ما ملالې ګانې تربیه کړې وې پاکستان زه وغوښتم د افغان کمشنری ته چې تا خلاف اسلام کار کړی وي ملته اسلام خلاف تا ویل چې شذو حق مال په قران کې دی تا ویل چې دغه دی وبې وزارت مال و زنه غوړم چې شې نارنه تر لاس لاندې وې چې په خپل شته کارو کې تعلیم یافته شذو وظیفه ده چې هر کلی باندې تر لاس کار و دی اجي راتل چې ته کار چې خلاف اسلام دی بیا هغه چې څه تعبیر سم برانه مستلیاته همیشه د خپل وطن سره و همیشه کنفرانس و ته کلی ورې مې مکتب جوړ کړ رادیو مې جوړ کړ پاستالیا غربي کې مؤسس احمد افغانان د ایتادی پاستالیا کې د پښ په شهر کې د مسلمانان د قبرستان غشتنه وکړه غیر اقله
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومان لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودي مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې خونکی و او شاګردانو ته یې درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په کې د ایتالیا څخه راغلم بیا مې د امید مکتب مې افتتاح که په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاگردان خود طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارت ته نه سوی اطلاع د دفترو ته حتی ما چادریم نکول ما شاگردان ګرد الکوان و خو اینجون ته په کورو کې کتابونه ورکول باز اینجون سرونه خریلی و بچگانا کالی اغوستي و چې مکتب ته راسي بیا مې یو کتابخانه ګه جوړ کړی و عکسونه د افغانستان د پخوا آباد دی هغه بل خواته هغه عکسونه و چې وطن څنګه وران سوی و بیا چاره پور کړی و چې د دې داسې عکسونه راوړي دي او ځای یو ورځ مې کتل چې دفتر کې 15 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه وایي تا داسې یو اتاق ملو ما جوړ کړی دي ما دا عکسونه ګوره داس تاته دا تاریخ وایي چې ستا مملکت داسې یو خوار غریب مملکت نه و داسې آباد و داسې فرهنګ مند و دا دا او دا چې چا خراب کړی دي دا دښمن دي وپېژنه. دوی یو ساعت دا کتابونه وکته مخې ماته راوړه ویل داسې کېږي چې موږ هم راسو په هفته کې یو ورځ موږ ته مې یو څه درس راکې بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي هلته به دوی دا کتابونه ویله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په آی آر سی دفتر کې مشاوره شوه، څلور کاله په ولسي جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه، په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوې ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اتاتیوم کال کې مې بیا د ظرافی جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی د امریکا 500 مکتبو رای راکړې دي، اروپا مکتبو رای ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 د استرالی لوی جرګې زار شباب راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچا را کړی دا هم یو پروګرام و چې موږ دلته یو میاشته پرتللي وو. یو ولس مملک اسلامي مملک څخه شیزي دعوت شوي وومن ان پالیټکس دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست او دا مډال دی چې کرزي صاحب را کړی دی د سولې او دا سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د ښځو کلتوري بهیر دی را کړی دی ایوارډ. بلې دا هم یو ایوارډ چې د افغانستان د ملي غورزنګ تاریخ څخه مترق رسول دی. داسې مختلف تقدیرنامې دي نو د هر ځای څخه
د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم خې چارې.
ازادي راډیو لوونه تر وو